السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پیل په خبرونو کوو. په اتریش کې د یو ښوونځي دننه په ډزو سره لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. پولیسو تایید کړی چې پیښه نن په ګراس ښار کې شوې او یو زده کوونکی دا برید ترسره کړی چې خپله هم په وژل شویو کې دی. د پولیسو په خبره ګڼ کسان ټپیان هم دي. زده کوونکي او ښوونکي پکې شامل دي. زده کوونکي او معلمین د ښوونځي استل شوي دي. د اتریش چارواکو شیبه وړاندې رسنیو ته په خبرو کې دا پیښه یوه لویا غمیزه یاده کړه او ویل چې د دوی معلومات دا محل دا ښیي چې انګیزه یې انفرادي وه او په دې اړه د پولیسو پلټنې روانې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تفصیلي معلومات درکوو. جرمنی په 2024 کال کې د ریکارډ په کچه کډوالو ته د هیواد تابعیت ورکړی دی. د جرمنی د احصایې فدرال ادارې نن سه شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد تیر کال 291,000 کډوالو ته تابعیت ورکړی دی چې د 2023 کال پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د اعلان له مخې د نوي تابعیت ترلاسه کوونکي تر ډیره سوریایان دي. په جرمنی کې میشت 3% افغانانو هم تیر کال د هیواد تابعیت ترلاسه کړی. د تابعیت په قانون کې اصلاحات د دې زیاتوالي عمده لامل بلل شوی دی. د جرمنی حکومت د 2023 کال په جون میاشت کې د تابعیت اخیستو لپاره د استوګنې شرط له 8 کلونو څخه 15 کلونو ته راکم کړ او ان 3 کلونه یې د ځانګړي موارد لپاره ټاکلی وو. که څه هم تیر کال ډیرو کډوالو د جرمنی تابعیت ترلاسه کړی، خو د جرمنی نوی ائتلافي حکومت غواړي بیرته دغه اصلاحات راونغاړي او د تابعیت لپاره د لږ تر لږه 5 کلن انتظار موده بیرته رامنځته کړي. د افغانستان د پاور لفټینګ او پیاوړو سړیو د فدراسیون مشر نجیب الله ایوبی وفات شوی. د افغانستان کورنیو رسنیو نن سه شنبه د ایوبی د زوی ساحل ایوبی په حواله دا خبر ورکړی. ساحل ایوبی ویلي پلار یې پرون شپه د زړه حملې له کبله د کابل په یو روغتون کې سا ورکړی. وڅلوه کلن نجیب الله ایوبی له څو کلونو راهیسې د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون مشر و. او د اسرایلو سمندري ځواکونو د لومړي ځل لپاره په یمن کې پر هدایده بندر بریدونه کړي دي. د اسرایلو پوز نن سه شنبه ویلي بریدونه د سمندري ځواکونو توغندي وشتونکو بیړۍ وکړي. د یمنی حوثیانو په واک کې د المسیره په نوم یوې خبري شبکې هم پر هدایده بندر د بریدونو خبر ورکړی، خو په اړه یې ډېر زیات خبره کړې نه دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په ایران کې د یوې افغانې پیغلې ټوټه شوی جسد موندل شوی. کډوالې له دوی سره د سیستماتیکې ناعدالتۍ یوه نمونه بولي.
کوبرا تنها یادمان د کوبرا وزنه په ایران کې د زرګونو حقوق افغان کډوالو د ستونزو استازیتوب کوي چې د بې عدالتۍ او تبعیض تر سیوري لاندې قرباني شوي دي.
اتریش کې د یو ښوونځي دننه ډزو کې د بریدګر په ګډون 10 تنه وژل شوي. خبرونه کې تفصیل درکوو. نن د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې ښځینه صنعتکاران ډېر متاثره شوي. د اقتصادي چارو یو کتونکی وایي
لاسی صنعت کې زیاتره زموږ خویندې مسؤلې او خویندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندارتونونو کې برخه واخلي.
کابل کې د وچکالۍ اندېښنې په دې اړه درته یو تفصیلي مرکه هم لرو. او افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري پرمختګ په اړه د ځوانانو شکایتونه.
له بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. کوربه مو زه اسد الله لودین. په ایران کې د یوې ځوانې افغان کډوالې ټوټه شوی جسد موندل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ راپور ورکړی. د افغان نجلۍ چې 26 کاله عمر درلود 50 ورځې مخکې ورکه شوې وه. دغه بنسټ ویلي وژل شوی انجلۍ کوبرا رضایی نومېده چې په تهران کې له کوره کار ته د تګ پر مهال تری تم شوې وه. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دې خبر سخت ټکان ورکړی دی او زیاتوي چې دا ډول پېښې په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د برخلیک یوه بېلګه ده چې دا مهال په دغه هیواد کې له بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه شوې او پر وړاندې یې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. تازه د بشري حقونو یو بنسټ راپور ورکړی چې په تهران کې د یوې ځوانې افغانې کډوالې ټوټه شوی جسد موندل شوی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ پرون د جون په 9 په یو راپور کې ویلي، وژل شوې 26 کلن انجلۍ چې کوبرا رضی نومېده 500 ورځې وړاندې د تهران له پېښوا سیمې نادرکه شوې او د ټوټه شوي جسد ځینې برخې د روان جون په 3 د کثافاتو په منځ کې موندل شوې. دغه بنسټ ویلي چې د جسد د پیدا شوي ټوټو ډي ان اې طبي معاینات شوي او لمخې د کوبرا رضی هویت ثابت شوی دی. خو په راپور کې راغلي چې د قرباني شوې نجلۍ د بدن نورې ټوټې ګرځنده ټلیفون او د پیژندنې اسناد لا هم ورک دي. هنګا ویلي چې د جسد له پیدا کېدو 2 ورځې تیرې شوي، خو سیمېزو چارواکو لا هم د نوموړې کورنۍ ته د دغه قضیې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دغه بنسټ د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي، د روانې اونۍ د شنبې په ورځ چې د جون 9 د کوبرا رضی کورنۍ د هغې د جسد د ښخولو پریکړه کړې وه، خو حکومتي ځواکونو اجازه نه ده ورکړې چې هغه ښخ کړل شي. یو شمېر نورو ایرانی رسنیو هم په دې اړه راپورونه خپره کړي او ویلي دي چې دغه پیښې لامل نه دی معلوم، خو د تهران د پېښوا سیمې پولیسو له پیښې سره په تړاو یو تن نیولی. د ایران ایرنا دولتي اژانس د پېښوا سیمې د پولیسو د مشر سید اکبر عربي له قوله ویلي چې نیول شوی تورن کس په پېښه کې په لاس لرلو اعتراف کړی، خو د نیول شوي کس او د وژل شوې نجلۍ د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. ازادي راډیو د وژل شوې نجلۍ کورنۍ ونه شو موندلی، خو په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دغه پېښې سخت اندېښمن کړي دي. په ایران کې میشت افغانه کډواله فاطمه دا پیخه په دې هیواد کې د زرګونو افغان کډوالو د برخلیک یو بیلګه بولی، وای د کوبرا وژنه فردي تراژیدي نه ده بلکې په خبره د سیستماتیکی بی عدالتۍ هغه لړۍ ده چې افغان کډوالي هر ورځ تجربه کوي. نو موري ازادي راډیو ته ویل،
کوبرا تنها یک نام نیست. د کوبرا وژنه په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د ستونزو استازیتوب کوي چې د بی عدالتۍ او تبعیض تر سیوري لاندې قرباني شوي دي. هغه یو وزله او له بعد مرغه د ایران حکومت خاورو ته د کوبرا د جسد د سپارلو اجازه هم نه ورکوي. له دې پیښې وروسته په ایران کې ډیری کډوال ویریدلي او آن خپلو لوڼو او خویندو ته اجازه نه ورکوي چې له کورونو بهر ووزي. دا واقعا یو ټکان ورکوونکی پیښه ده.
په تهران کې میشته یو بل افغانه کډواله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې هیواد کې د افغان کډوالو ژوند تر بل هر وخت سخت شوی دی.
اوس مهال په ایران کې د بهرنیو کډوالو په ځانګړي ډول افغانانو لپاره د ژوند کړۍ ډېره تنګه شوې ده. د پولیسو د نیولو، بندي کولو او شکنجه کولو ویره ډېره زیاته ده. په دغه ډول حالاتو کې د کډوالو لپاره په ایران کې ژوند کول ناممکن شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ډلهیزې ایستنې د لړۍ د تیزیدو تر څنګ په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د نیونې، زنداني کولو او شکنجه کولو پیښې زیاتې شوې. له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې د حکومت له لوري د کار کولو مخه نیول شوې، په آزاد تګ راتګ کې بندیز لګول شوی او آن دا چې اولادونه یې زده کړو کولو ته هم نه پرېښودل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ایران کې د یوې ځوانې افغان کډوالې ټوټه شوی جسد موندل شوی دی او هلته افغان کډوال دا له افغان کډوالو سره یا له خپلو نورو وطنوالو سره د بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او سیستماتیک تبعیض یوه برخه بولي. د تاوتریخوالي په پیښو کې تم کیږو ورځو اوتریشته. هلته تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار په یو ښوونځي کې د یو زده کوونکي لخوا ډزې شوي. په ډزو کې د خپل بریدګر په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. همکار مې صفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړي او په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د ګراس خاروالي ال کاکار د اوتریش خبري اژانس ته ویلي 9 کسان وژل شوي. بریدګر روس خپل ژوند هم اخیسته. په ګراز او پوتریش کې داسې پیښې به ساري بلل کیږي. په دې برید کې ګڼ خلک سخت ټپیان شوي هم دي او روغتونو ته رسول شوي. د اوتریش صدر اعظم کریستین سټوکر دا برید یو ملي تراژیدي بلل چې ټول هیواد یې کلک لړزولې. هغه ویلي د هغه درد او غم لپاره هیڅ کلمې نشته چې موږ ټول اوتریشیان هم دا اوس احساس کوو. د اوتریش ولسمشر الکساندر وولندر بیلن ویلي دا وحشت په الفاظو کې نشي بیانېدای. وژل شوي د هغه خبره هغه ځوانانو چې خپل ټول ژوند مخکې درلود، یو خون کې چې دوی په سفر کې ورسره ملګري کړی و. پولیسو ویلي تورن بریدګر یوازې عمل کړی او د هغه انګیزه نه ده معلومه. د اتریش رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر یو 22 کلن پخوانی زده کوونکی و. د اروپایي هیوادونو مشرانو په دې پیښې ژوره خواشیني ښوولې. د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلوماتې کایا کالس ویلي دې پیښې سخت ټکان ورکړی. هغې په خپله ایکس پاڼه په بیان کې زیاته کړې، هر ماشوم باید په ښوونځي کې خوندي حس وکړي او د ویرې او تاوتریخوالي پرته زده کړې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین ویلي د ګراس خبرونه مې زړه ماتوي. د ایټالیا صدر اعظم جورجا میلونی تر دغه غمجن خبر وروسته د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښوولې. په اتریش کې چې د نړۍ په لسو خوندي وادو کې حسابېږي، داسې بریدونه کمساري بلل شوي. په ښوونځیو کې وسلوالې حملې په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتو په پرتله په اروپا کې ډېرې غیر معمولي دي، مګر په وروستیو کلونو کې د اروپا په ښوونځیو او پوهنتونو کې د بریدونو پیښې زیاتې شوي چې اکثر یې د چارواکو په خبره له ترهګرۍ سره تړاو نه لري. د فرانسې په ختیځ کې د نوجین په سیمه کې هم نن سه شنبه یو بریدګر د یو ښوونځي یو کارکوونکی په چاقو وهلی او وژلی دی. سږ کال په جنوري کې یو 13 کلن ځوان د سلواکیا شمال ختیځ کې په یو ښوونځي کې د لیسې یو زده کوونکی او یو ښوونکی په چړو ووژل. تیر کال په ډسمبر کې یو 19 کلن ځوان بریدګر د کرویشا په زاګرب کې په یو لومړني ښوونځي کې یو 8 کلن زده کوونکی په چاقو ووهه او څو نورې ټپیان کړل. د 2023 کال په ډسمبر کې د پراګ په چارلز پانتون کې یو وسلوال بریدګر 14 کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. هغه کال یو 13 کلن هلک د بلګراد په ښار کې هم په یو لومړني ښوونځي کې خپل اته ملګري ټولګیوال او یو امنیتي ساتونکی په ډزو ووژل. شپږ ماشومان او یو ښوونکی ټپیان کړل.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته موږ په نوې اپلیکیشن باندې
اوریدونکو اوس هم راځو د کابل د وچکالۍ په اړه اندېښنو ته. د مرسي کارپس په نوم یوې موسسې تازه وویل چې تر 2030 کال پورې به کابل د نړۍ په کچه لومړنۍ پلازمینه یا د یو هیواد مرکز وي چې سخته وچکالۍ به تجربه کوي. دغه موسسې په خپله څېړنه کې چې تازه خپره شوې ده ویلي دي چې د کابل ښار اوسیدونکي له وړاندې وچکالۍ ګالي او په اکثرو سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې.
رحمت الله د کابل ښار د الوخیلو سیمې اوسیدونکي دي، وایي د دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوي او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیری.
څلوېښت متره سام وهلي و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې له 15 تر 30 متره د ځمکې جوړوالي کې پاکي وبره وتلې، خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي وویل دوی د خلکو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دیوای پنلونو کې د میاشتې وزلو برازي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 پانی پورې لټانکرونه نه وباخو. دا یو لوی ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د مرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړی. د دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 10 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خپره کړې، راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي، ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 9 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي، ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړی. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید هر څومره عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر له سیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورې سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 400 میلیون ډالر لګښت راځي. د یادونه ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزو په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکشي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
په همدې اړه دا چې د اوبو ارزښت څومره دی او د وچکالۍ خطرونه څنګه کمیږي، زما همکار احمد شیبر د چاپیریال ساتنې د متخصص محمد ولی مدقیق نظر پوښتلی دی.
دا دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او دا روان دا ستونزه روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی، نو دې سره باید په بیرغه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنې اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ دیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او یا غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بیرته
تبخیر کوي. غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب هغه تبخیرېږي بیرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکې چې دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي د یو نل نه.
د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د جون لسمه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. یو شمېر هغه میرمنې چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړې او په دې برخه کې لسګونو نور میرمنو ته د روزنې او کار زمینه برابره کړې وایي چې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په موندنه کې لستونزو سره مخامخ دي.
ماریا عظیمی چې په سمنګان ولایت کې د لاسي صنایعو یو کارخونه لري وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې د غالیو اوبدلو د ګنډې افغاني جامو جوړولو او مورادوزۍ په برخه کې کار کوي او د خپلې کارخونې له لارې لسګونه میرمنو ته کاري زمینی هم برابرې کړي. نوموړي وایي 8 لک افغاني سرمایه لري او د دې ترڅنګ چې په کارخونه کې په کار اخته میرمنو ته معاش ورکوي نورې لسګونه میرمنې هم روزلي او زیاتره اوس مهال خپلو ځانونو ته د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړي.
شاگردان او استادان ټول لړل ځانونو ته یې خپل کارخونه جوړ کړي. د کار ته ما وهڅولم مرسته مې ورسره وکړه. اوس مهال هم سره تر 500 مېرمنې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا مېرمنو ستونزې زیاتې دي. دوی د لاسي صنایعو د پلور لپاره بازار نه لري. په خپل لاسونو مستقیم فرمایشات نشته. مارکیټ ټول نارینه نیولی او ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي.
رحیمه حاجی زاده چې په کابل کې د لاسي صنایعو کارخونه لري ازادي راډیو ته ویل کا څوم د لاسي صنایعو د پلور بازار نسبت خدي خو د طالبانو حکومت ورته په نړیوال نندرتون کې د ګډون اجازه نه ورکوي ترسو پیرودونکو راجل کړی.
اوس مهال د موردوزی او نورو برخو کې کار کوو. په خپل هڅو توانیدلی او چې یو څه پلورونکي ومومو چې ډېرې له هېواده بهر دي. اوس چې دا صنعت اونۍ ده موږ باید د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو نړیوال نندرتون درلودی چې ټولو شرکتونو پکې برخه لرلی خو له بده مرغه د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي.
دا خزینه متشبسین وایي خپل تولیدات تر ډیره په انلاین ډول له افغانستانه بهر پلوري. دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه د ملاتړ غوښتنه کوي ځکه په خبره چې دوی کله خپل محصولات پراخه کړي او په نړیواله کچه بازار ومومي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د میرمنو د اندېښنو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د کار او سوداګرۍ ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 10 د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لاسي صنایعو او په بیلابیلو ټولنو کې د کلتوري میراث او اقتصادي پرمختګ په ساتنه کې د حیاتي رول د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. افغان میرمنو هم په وروستیو کلونو کې د سختو محدودیتونو سره سره د لاسي صنایعو سکتور ته مخه کړې. دوی باور لري چې لاسي صنایع نه یوازې د اړمنو کورنیو لپاره د عاید سرچینه ده بلکې د افغان کلتور په ساتنه کې هم مهم رول لري. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې تولید شوي لاسي صنایع په کور دننه او بهر ښه شهرت لري خو دوی وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو محدودیتونه په دې سکتور منفي اغیز کړي. له ډلې محمد بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
لاسي صنعت کې زیاتره زموږ خويندې مسؤلې او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندارتونونو کې برخه واخلي یا داسې غرفې دوی جوړې کړي چې په هغه کې د خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ورو ورو د دغه خبرې خپرونې د پای شیبو ته نږدې شو. په وروستیو کې دا راپور اخلو چې یو شمېر افغان کورنۍ چې البته د افغان کورنۍ نه د افغان ځوانانو اندېښنې راخلو چې هغوی وایي په افغانستان کې د مهال ټیکنالوژي هغسې وده نه ده کړې لکه څنګه چې ورته اړتیا ده. دوی وایي چې په افغانستان کې د برخه کې ډېرې پانګونې ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټیکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي د دوران نیولې تر پوهنتونه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټیکنالوژۍ برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه سته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته. ده په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټیکنالوژي په برخه کې البته مونږه داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثریت خلک نه پوهیږي، د دې په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټیکنالوژي پر مټ ده، که چېرته دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټیکنالوژي پر مټ ده.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د ټیکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې ناامني، سیاسي بې‌ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي. اقتصادي ستونزې ډېرې ځوانان د ټیکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی. انټرنیټي محدودیتونه د انټرنیټ کیفیت نرخ او لاسرسی کمزوری دي. سالورم د اسري نصاب نشواله خونځي او پونتونو کې د ټیکنالوژي تدریس محدود دي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو شفیع الله هم موبایل
خنار کوم امکانات نه موجود د کفای پرمختللې انور نړۍ کې موجود دلته د برښنا نشتون د انټرنیټ ضعیفوال یا د انټرنیټ محدودیت دي او د روزنیز ورکشاپونو هم دا رقم نورو فزیکی امکانات کموالی د دې سبب سو دي چې دلته خلک هغه رقم د ټکنالوژي سره نه جبلل.
و موږ غوښتل د غستونزو شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خویان د عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې یو چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا ادعا منلې او وایي چې دوی دا مهال په ټول افغانستان کې په کافي اندازه اړینې سرچینې او اسانتیاوی په وکینه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک شوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په درېمه ویلي و چې په نړۍ کې په تېرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابر زیاته شوې چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت شوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو ترڅنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي څلور پنځو کلو تر لسو کلو 80% دندې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضات باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لري دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده او د نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ د تولیداتو په لا پیاوړتیا د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پاتې کیږي، بلکې آن لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د 113 څپې څخه پیل تر 125 څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځانته ځانګړي الکترونونه لري چې دا دغه الکتریکی انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاس راځي. نو هم کېدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېرونکي او د نه تېرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولای شو چې دوه ډوله اقسام وپېژنو، یعنې پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا نه تېرونکي دي چې هغه عایق بلل کېږي، بل د برېښنا تېرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېرونکي یا هم عایق جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هیڅ صورت سره نشي تېرېدلی. اوس لکه د بیلګې په توګه چې موږ تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو عایق جسم ده د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو عایق جسم ده د برېښنا تېرونکي نه، د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه به د برېښنا تېرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان څه شي کېږي، تېرېږي، یعنی د برېښنا تېرونکو جسمونه په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تېرونکي دي، هغه ډول تېرونکي جسمونه یا برېښنا تېرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. دویم ډول برېښنا تیرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلي کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تیر کړي. دا ډول تیرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تیرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تیرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي، لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه، چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت دي. یعنی که چیرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تیر کړو، په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه، یعنی سوډیم کلورایډ چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي، د سوډیم چې د په مثبت آیونونو او کلورین چې د په منفي آیونونو باندې څه کېږي، تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تیریږي او برېښنا جریان نه تیریږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا څه شي کېږي، زیات د خپل ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتیږي. وسلرم د هستې د مثبت چارجونو زیاتوالی دی، چې موږ تاسو وایو کچیرې د هستې هغه مثبت چارجونه زیاتیږي، د دوی هغه تیرونکو په برېښنایي تیروتنې منفي رول کېدای شي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدلو لپاره مهم دي. یو ورځو ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو. چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تېر لوست کې هم لوستي وو، چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل، یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنثی اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنثی اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکس تعاملات چې هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون اخیستل وو، یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېده، د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېده، اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته، د خنثی اټوم څخه په د خنثی اټوم په منفي آیون بدلول او مثبت آیون په خنثی اټوم بدلول عبارت ته ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې په هغه هغوی کې د اکسیډیشن او ریډکشن عملیې سرته رسېدلې دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن مور او تاسو وینئ چې د یو له بل سره څه کوي تعامل کوي. په دې ځای کې مور او تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چا له نظره خنسا دي، خو د کاربن چارج ټیټ دی. خو د تعامل څخه وروسته مور او تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت 2 شوی دی، یعنی چارج زیات شوی دی. نو د دې چې څه اکسیډیشن سو او په همدې ترتیب سره د اکسیجن چې د چار د نظر دته خونسا و، خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کې وینو د چارج منفي 200 دی، یعنی د چارج څو دلته تانسو موږ تاسو وایو چې دلته د چې څو ریډکس دغه تعامل چې دی د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې موږ تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي، دواړه وینو چې د چار نظر خونسا دي، خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوی دی. د دواړو چارجونو چې سوی دی زیات شوی، خونسا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دی او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دی، چې موږ تاسو وایو دلته دا تعامل چې شوی شوی دی اکسیدایز شوی دی. او په همدې ترتیب داسې نور نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی. دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي، چې وینو د کلسیم هم هغه هغومره چار دی، برومین هم هغومره چار دی، د دوی په چارجونو کې د سوډیم هغومره چار دی، د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی. نو موږ تاسو وایو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوی دی، چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. نازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ او تاسو پیژندل، د کیمیاوي برېښنایي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي. چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ او تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره، چې یو هم د ګلوانی او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی. ګلوانی فایل چې د ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وایو چې د ګلوانی فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت دی چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي، او په هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي، عبارت الکترولیس د لوښي د فایل څخه دی. چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کښې کېدی شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات ترسره سي. او الکترولیت بیا که چیرې وپېژنو، الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه په کښې ایښودل کېږي، عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دی. چې دغه الکترولیت چې د لوښ چې د خپله الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنې د مالګې له جملې څخه هم شمېرل کېږي، چې یو الکترود ده چې الکترود بیا انود او کتود برخې درلودونکي د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپل الکترولیت پکښې ایښودل کېږي، چې دې ته موږ او تاسو وایي دا یا هم دې د په الکترولیت لوښ کې ایښودل کېږي. او په همدې ترتیب سره دوی په دوه ډوله، یو انود او بل کتود. چې انود یې موږ او تاسو وویل چې مثبت الکترود ته انود ویل کېږي، او هغه منفي آیون ده چې خپله په انود کښې جذبېږي او د انیون په نوم سره یادېږي. خو کتود چې ده هم موږ او تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله وه، الکترود هغه مثبت منفي الکترودونو ته کتود ویل کېږي، او هغه مثبت آیون چې خپله کتود په کښې څه کېږي جذبېږي، د کتیون په نوم سره یادېږي. زده کوونکو، راځو موږ او تاسو یو هم د هغه ګلواني فایل څخه یو هم په همدې ترتیب کولای سو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې موږ او تاسو خپله د ګلواني فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکټورونو څخه، چې یو هم د مالګې د فایل لرونکي فایل دی، چې دا هم د ګلواني د فایل د پارامترونو کښې کېدای سي چې انود کینې لوري ته او کتود ښې لوري ته وښودل سي. او هر نیم فایل چې ده د یو نیمګړي تعامل پورې اړه لري، او په هر نیم یو فایل کښې یو الکترود او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی که چیرې موږ او تاسو دوی د اجزاوو له پلوه له بېلابېلو فازونو څخه وویشو، دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو له بل څخه څه شي کېږي جلا کېږي، او مالګین پول چې د خپله په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولای سو چې په موازي ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپله د وخت په تېرېدو سره د موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د فایل کیڼې خواته، یعنی د که چیرې وګورو زینک مثبت آیونونه، او ښي خوا کې د موږ او تاسو سلفر اکساید منفی دوه پر څلور منفی آیونونه ټولیږي او د دې چارجونو چې دی د حرکت مخنیوی کوي. چې د دې چارجونو د خونسا کولو لپاره د مالګې د پل څخه باید چې وسي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو، هر الکترود چې د خپله د پوتانشیل په جلا جلا توګه کیدای سي چې چشو وسي وټاکل سي او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي، دا لازمه نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو په پوره ډول پوسو، راځو د پیل محرک قوه باندې بحث کوو. چې د پیل په محرک قوه کې موږ او تاسو وایي وایي په یو پیل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمی توپیر چې د پیل د محرک قوه په نوم سره یادیږي. چې دغه د یو پیل محرک قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی، لکه څنګه چې تاسو وینئ. موږ تاسو وینو چې د پیل یو محرک قوه مساوي کیږي د انود او د کتود، هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د پیل محرک قوه ده او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چارج د لیږدولو لپاره ترسره شوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي اف ضرب دلتا وی سره. چې دلته موږ تاسو اف هغه د فرادي د لیږدول شوي قوه ده او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره شوی کار دی او دلتا خو دلتا او وی لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، د یو پیل محرک قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کښې کتود کښې او محرک قوه که الف او بی صحیح ده. دوام، د هایدروجن ټاکل الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو بی دوه او څلور قیمت یې مساوي دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تیرېدای سي په څو نوم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون دولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکولونه، چې ستاسو د کتاب د 121 صفحې څخه پیل تر 146 صفحې پورې به دوام ولري. چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پیژنو. که چیرې تاسو متوجه اوسئ، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې الکایل هلایدونه وه، چې خپله الکایل هلایدونه د هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېدله، چې خپله د هلوجنونو په واسطه سره د هایدرو کاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کولو له امله چې شکېدله منځته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پیژنو، چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري، چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو. او خپله الکول چې د خپله یو عربي کلمه ده، چې معنا یې خپله د شرابو جوهر، معنا یې د شرابو جوهر ده، چې خپله د الکولونه چې دي د هایدرو کاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو، چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا راډیکل رابطه او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره، چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنجیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکرې
د روماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړ کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لمړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تاسو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو الکولونه وپیژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کیږي. الکولونه چې دي خپل د کاربن د اټومونو د شمیر پر بنسټ چې خپل د کاربینول ګروپ پر اساس کچیری د دغه اړیکې درلودل سره کاربن سره کچیری د هایدروکسیل په هغه کې چې شو سی وجود ولري موږ او تاسو کولای شو چې دوی په دوی طریقو سره چې شکرو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولای شو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو او بل د ایوپک په طریقه سره کولای شو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګران سکون کو تاسو ویني په دې مثال کې موږ او تاسو کولای شو چې یوازې لومړی د هغه الکل نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فرمول کې وضع سوی ده. دا مثال موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول یا هم په دې ترتیب سره بیوتایل الکول داسې نور مثالونه هم ورکولی شو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقې سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودون د ځیر سو دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستی تورې چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاره باندې تبدیلوو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې ویني که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه میتانول ویل کېږي او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتي اوسي بیا په درې ډلو باندې یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره څه شوې ده یوز شوې ده او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول دویمي ته سکنډري او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو چې په دویمي الکول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربن سره په اړیکه کې سوې ده او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربن سره چې سوې ده په اړیکه کې سوې ده او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی شو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتې شونې ښودنه راته کوي یعنی مختلف قیمتونه کولی شي چې څه کړي واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده او دغسې په ترتیب کې که چیرې یو معاوضه درلودونکې وي معاوضه ولري بیا ایزو پروپایل الکول ده او دغسې په ترتیب سره یعنی دا په هغه صورت کې که چیرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي او د ایوپک په طریقې سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ایښودنه بیا په ایوپک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اور زنځیر ترتیبېږي بیا شماره ګزاري کېږي بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربون شماره ذکر کېږي په کوم کاربون باندې چې معاوضه نصب شوي یا شاخ لرونکي اوسي او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم او په نتیجه کښې د الکولو د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ال کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربون باندې پروپانول او راځو ګرانو زده کوونکو په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره او که چیرې بیا د ایپک په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره ګزاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوام کاربون باندې پروپانول او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی سو. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکی خواص لولو په دې برخه کې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کې د کاربن او اکسیجن ترمنځ کېدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري چې دغه قطبي اړیکه خپل د همدې مرکبات خواص ټاکي او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمیر یو شان قیمتونه ولري د هغوی د ایشیدو ټکی یا هم د ایشیدو درجه یې لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجنی اړیکه کوم چې شتون لري دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل ګرځي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي نو معلومدار چې د هغوی د ایشیدو ټکی یا د ایشیدو درجه ورڅخه څه کیږي لوړیږي. نو د نشاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نشاخ لرونکي یعنی الکولونه چې شاخونه لري د هغوی د ایشیدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشیدو د ټکي په پرتله کېدای سي چې لوړ ووسي او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کېدای سي د هغوی د ایشیدو ټکي مور سره چې شي زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشیدو ټکي هم مور سره چې شي ورسره زیاتیږي یا هم لوړیږي، چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کې ایشیدو راځي، مختلف فزیکي خواص لري او په همدې ترتیب سره په اوبو کې په هر نسبت سره کېدای سي چې شوسي منحل اوسي. د بیلګې په توګه که چیرې میتانول ته وګورو، میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کې دوی په ایشیدو راځي او په هر نسبت سره کېدلی سي چې په اوبو کې څه شي اوسي، حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چیرې یاد کړو، ایتانول چې د 88.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کې څه شي اوسي، منحل اوسي او 88.5 درجه د حرارت کې په ایشیدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوز په دې برخه کې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پیژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپل الکولونه دوه خاصیته یا هم امفوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي چې هم تیزابي خاصیت د خپل ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، که چیرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو، که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کې که چیرې وګورو، دوی په خپلو آینونو باندې کېدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي، کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی دوه خاصیت یعنی هم پوتریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپل ځانه څه کوي، له خپل ځانه څخه شي. نو دوی کېدای شي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي، د فلزات سره تعامل وکړي، په همدې ترتیب د نورو د ایترونو د ایسترونو مختلف مرکبات سره کولی سي چې څه وکړي، کیمیاوي تعامل ترسره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت ترسره کړي. نو په همدې اساس لومړی راځو د استر د جوړولو تعامل وینو، چې په دې ځای کښې الکول او تیزابونو تعامل ده چې خپله د استرفیکشن په نوم سره هم یادیږي، چې دا تعامل کېدای سي چې د تیزابو په شتون کښې د یو کتلیس په توګه دلته څه شي وکړي، یو تعامل ترسره کړي چې د هغوی په پایله کې کېدای سي چې په نتیجه کې استر او خپله اوبه څه شي کېږي، ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فورمول د الکول راځي، په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول ده او په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کښې خپله استر لاسته راځي او په همدې اساس یوه اندازه اوبه هم ورڅخه څه کېږي ترې لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې خپله استایل کلورایدونه هم په نظر کښې ونیسو، دوی چې دي د اوبو سره تعامل کوي، د هغوی سره کولی سي چې هم محصول یې څه شي اوسي، استرونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو، چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي، د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو، دا چې دی خپله الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپله یو اقتصادي لاره موږ او تاسو هم په نظر کښې نیسو، چې خپله هغه د الکینو هایدروجنیشن ده او خپله د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولی سو چې څه شي لاسته راوړو، الکول لاس راوړو لکه څنګه چې تاسو کې زایک شي ویني. نو د الکول د لاس راوړلو په مخ مور او تاسو کولای شئ چې د تخمر لارې هم کوم چې لومړنی ماده یې خپل نشایسته ده د عملی انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کې کېدای شي دا شتون ولري، هم وکارول سي چې دغه خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د ګنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي چې د سکروز او مالتوز درلودونکي اوسي. او په اندیا اساس خپل د الکولو لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای چې موږ تاسو الکول لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن مونو اکساید همدې ته د هایدروجن سره کچیرې تعامل وکړو موږ تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې شي میتانول الکول ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. چې په دې ځای کې موږ تاسو کچیرې وګورو خپل و اشاریه لس په توان د اته ساده چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول مراد تاسو کولای شو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروبات کې د دې څخه چې وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي هم په لاس راوړل شوی ده چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پون میتانول چې د خپل د کاربون مونو اکساید د هایدروجن د تعامل څخه هم کیږي، یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنار د شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو کولای شو چې د ګرنار د شودونکي او د هایدونو د تعامل په پایله کې هم چې لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. رازو ګران زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ الکولونه او پیژندل دلته د لوس په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نور کتابچی اوسي تر څو تاسو ته سوالونه ځان سره نوٹ او ځواب کړئ. چې څلور ځواب سوالونه دي، درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګران زده کوونکو موږ او تاسو نن نه یوازې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوس په شی چاره ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111.
سفر د پاره غرونو ګرځم ناقرار د چا د شوخ نظر د پاره غرونو ګرځم ناقرار